د مشال ریډیو په مخامخ خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني وخت شوي شپږ بجې په پېښور کې او دلته په پراګ کې درې بجې شوي کابل کې پنځه نیمې بجې دي. زه هم ستاسو قربا اسر الله مومن د ما سره زما تخنیکي همکار نادره ده. په دې خبرې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوو. دغه راز په دې مخامخ خبرونو کې به یارانو مشال خبرونه هم وي. تاسو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی ته دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو. تومبه د مهم خبرونو سرټ کې د پاکستان ترکین صاحب زر مخکخانو د ګل څوکیو استعفا ورکړي. په شمالي وزیرستان کې خلکو د جنکو په دوو سکولونو د بدون زده مظاهره کړي او د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي دا ځل ډیرو هیلو سره افغانستان ځي. او د خبرونو تفصیل، د پاکستان ترکین صاحب مخکخ اسد عمر د ګوند ستر سکتر چوکۍ او د کور کمیټۍ غړیتوب پرېښودو اعلان کړی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د مې په نهمه د شو پیښو غندنه کوي او باید د لړ کې شفاف پلټنې وشي. نوموړي وویل دا وخت د لپاره ممکنه نه ده چې کوم کردار د یو مشر په توګه لوبولی شي هغه ترسره کړي. د په خبره له دې وجې د ګوند له چوکۍ استعفا ورکوي. د دې ترڅنګ پرون د پاکستان ترکین صاحب یو بل مخکخ فواد چودھری د ګوند پر خودو اعلان وکړ. نو موړي پر ټوئیټر لیکلی چې د نهم مې د پیښو غندنه کوي او د څه وخت لپاره سیاست پرېږدي. د مې پر نهمه د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاري وروسته د ترکین صاحب پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او په دې مهال پوځي ملکي او شخصي املاکو ته زیان ورسید. د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ویلي چې پر پوځي ودانیو او اوسلو د بریدونو په تور د نیول شوو کسانو خلاف د پوځي قانون لاندې مقدمې دایروي. بلخوا د ترکین صاحب مشر عمران خان تور لګوي چې په نهمه مې د مظاهرو پر مهال شوي تشدد کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو او د په خبره دا یې د ګوند ضد منظم سازش دی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځایي خلکو د جنکو په دوو سکولونو د برید پر ضد مظاهره کړي. د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې نن په دې لاجون کې مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ریاست دې د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي. پر دغه مهال له مشالو سره په خبرو کې د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر جمال داوړ وویل باید حکومت دغلته نور سکولونه پرانیزي.
مونږ دا ګڼو چې پوهه رڼا ده او د ریاست نه مو غوښتنې دا وې چې زمونږ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلی دی دا خوندي پېښي او په علاقه کې د ترقیتي پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کومې منصوبې او پروژې دي د دې ژغورنه ته وشي او دا د زیاتې کړي شي په ځای د دې چې دا لوزول کېږي.
د میرعلي موساکي او خسوخیلو کې د مې په یو اجتماع د شپې مهال وسلولو د جنکو دوه سکولونه په بارودي موادو والوځول. البته په دې بریدونو کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. په دغه سکولونو کې خواوشا پنځه سوه جنکو زده کړې کولې. پولیس چارواکي وایي مقدمه یې درج کړې او پلټنې روانې دي. په تېرو خواوشا دوو لسیزو کې وسلولو په خیبر پختونخوا کې سلګونه سکولونه ړنګولي چې پکې لا هم ځینې نه دي رغول شوي. د خیبر پختونخوا په تیرا کې د پولیو کمپاین پر ډله په وسلوال برید کې درې پولیسان زخمی شوي. د خبر ضلع پولیسو ویان د زهیر پردي مشال ډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار خواوشا نه بجې د تیرا په ملک دین خیل میر دره کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د پولیو مخنیوي کارکوونکو ماشومانو ته د دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره واکسین ورکول. د پولیسو په وینا په برید کې درې پولیس سرتیري زخمی شوي چې اوس یې درملنه روانه ده. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو ویان زیاتوي چې په سیمه کې یې نور سرتیري ګمارلي او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. له دې وړاندې هم د پولیو کمپاین په ډلو بریدونه شوي دي چې د ډېرو ذمواري یې پاکستاني طالبانو منلې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ او ملیر له زندانه څخه اویا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لېږدول شوي. نوموړی پرون مشاله ډې ته وویل چې خوشي شوو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل سید عبدالجبار مشاله ډې ته ویلي چې دا افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیول شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې د تېر کال جولای میاشتې راهیسې نږدې 2400 افغانان د سند صوبې له زندانونو افغانستان ته لېږدول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. او د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند نن وویل دا ځل له ډېرو هیلو سره له افغانستانه ځي. نوموړي د کابل په هوایي ډګر کې د مشالې ډېو ازادۍ څانګې ته وویل دا هیله د تازه کې پیدا شوې چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو د تبلې دي د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر زر نهایي شي. ښاغلي اګلند پرون په کندهار کې او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دی وایي په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري له ترکین صافه د دغه غوند د زنو مخکخانو تلو په اړه یو کارپو دا نظر لري.
د عمران خان صاحب کوم سیاسي مرګ دا وخت تعبیر کیږي چې دا هغه د سیاست مرګ نسته دی.
په شمالي وزیرستان کې د سکولونو ړنګولو پر ضد مظاهره شوې.
د حمله چې دوه په بلډینګ باندې شوې بلکې دغه د میزو په تعلیم باندې شوې. دوه میز به د ډېر خلک د حکومت ته دا پیغام ورکوي چې میز به د ډېر مخنیوي لپاره هر قسم اقدامات کوي او چې کوم څه موارد خلک دي به باندې راښکې چې دغه واقعې تحقیقات وکړو.
او نرخزیان وایي چې ردوی د حقونو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمون پہچانے زمون نواب شتو زمون پہت کے فیصلے کڑے وے نو دا بے بی لو چھ دیکت لگے ما دیلے چھ دینو ہیلتھ ور کے دیلے رسر چت ور کے دیلے نوکریانے ور کے.
نور ہم یوش من موضوعات لرو لمشال لڑیو سرو سے او سمو د خبرونه لومړی موضوع له تاریخ انصاف سره د غوند زنو مشرانو وتل دوام لري. دا تر هغه وروسته دا چې د مې پر نهمه د درغلوی په یو کیس کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو پس د هغه د پلویانو د مظاهرو په وخت زنو پوځي او حکومتي ودانیو ته اور چول شوی وو. عمران خان ادا کړی چې تشدد د هغه پلویانو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی وو. خو په وزوایي چې داسې شواهد شته چې د دې مظاهرو تر شا د درک انصاف د پلویانو لاس وو. دوی ټینګار کړی چې ټولو ځان اړوونکو ته به د پوځي قوانینو لاندې سزا ورکوي. پولیسو د ترک انصاف ګڼ غړي نیولي دي. له تېرې اونۍ راهیسې د دې ګوند مشرانو لخوا د استعفاو د سلسلې په اړه د ګور مسید دا راپور وري.
د مئی په 24مه اسلام آباد کې د پی ټی آی مشر سیکریټر اسد عمر خبری غونډې تر مخه د پی ټی آی د جنرال سیکریټری په توګه کار کولو نه استعفا اعلان وکړلو. اسد عمر وویل چې د مئی په 9مه پیښو غندنه کوم او په دې اړه د پلټنې وشي او ککړ کسانو ته د سزاګانې ورکړې دي شي. اسد عمر زیاته کړه په دې وخت په ذاتی توګه دا زما د پاره ممکن نه ده چې کم کردار زه د یو مشر په توګه لوبول شم هغه ولوبوم. په دې وجه زه د پی ټی آی د جنرال سیکریټر او د کور کمیټۍ د غړیتوب نه استعفا ورکوم. هم دغه ورځ د پی ټی آی حکومت پخوانی ویاند او د یاد ګوند سینیئر نائب صدر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مئی په 9مه ورځ بندې شوی خو غندنه کوم. ما فیصله کړې چې سیاست نه سمودې پورې لاس واخلم او د پی ټی آی نه هم استعفا کوم او عمران خان نه مې لارې بیلې شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مئی په 24مه میډیا سره خبرو کې ویل دي چې حکومت اتحاد په تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. د زیاتکړه
جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری فوج کو نشانہ بنانے
چې کومه منصوبه عمران خان زمونږ پوج او د دوی اساسات په نخښه کولو جوړه کړې وه، دا چرته هم بې اختیاره عمل نشي کېدی. هغه کم یو جرم دی چې د مئی په نهمه نه و شوی. د عمران خان د دې عمل په وجه نن په ټول هندوستان کې دا خبره کیږي چې کم عمل دوی په پیړیو کې نشو کولی هغه عمران خان وکړلو. سیڑون کی وای چې لکه څنګه عمران خان په حکومت کې راتګ نه ورسته د اپوزیشن ګوندونو سره د اسټابلیشمنت په وینا غیر بشری او غیر آئینی ګامونه پورته کول شروع کړل، نن د هغو سیاسي ګوندونو اتحادي حکومت د اسټابلیشمنت په مرسته د عمران خان او پی ټی آئی خلاف ګامونه پورته کول شروع کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو سره سیڑون کی رشید صفی سداسی خپل خبرې زیاتې کړې.
عمران خان صاحب کوم چې سیاسي مرګ دا وخت تعبیر کیږي چې دا هغه د سیاست مرګ نږدې دی، خو په غیر طبیعي طریقه باندې او په پټو لاسونو په ذریعه باندې د هغه سیاست ختمی یا د هغه په مرۍ باندې ګوتې ښودی شي نو دا به مناسب نه وي.
څو پی ټی آئی خلاف روان د نیولو کریک ډاون په اړه یو بل سیډونکی عبدالله مومند مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د پی ټی آئی د کسانو د پارټۍ نه په استعفاګانو باندې مجبورول اتحادي حکومت نه بلکې پوځي اسټابلیشمنت کوي. عبدالله مومند د مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه،
دا چیز ډېر واضح دی چې په فوجي تنصیبات باندې کومې حملې وشولې او دغه حملو په نتیجه کې فوج دې یو سټینډ واخیستو او وی دا ویل چې موږ اوس د خلک نه پرېږدو، ملټري کورس ته براولو دې ته براولو. په دې په شا باندې څه ذاتی ناراضګۍ هم وي د موجوده آرمي چیف او د عمران خان د درې څلور کالو مخکې هغه سکور چې دی هغه هم پوره کیږي، خو زه دا نه ګڼم چې موجوده حکومت چې دی دا عمران خان سره کوي. څه چې روان دي هغه د وزیر داخله، وزیر دفاع او د وزیر اعظم د بره خبرې دي. موجوده حکومت چې دی هغه په دې اس قسمه چې کوم د عمران خان خلاف چې کوم کریک ډاون دی په هغه کې هغوی بې بسه دي او دا د پاکستان اسټابلیشمنت کوي.
یاد دوی چې د مئی په نهمه عمران خان نیولو نه ورسته په سرکاري او پوځي ځایونو باندې بریدونه وشول، ځکه چې پی ټی آئی احتجاجي مظاهره کړې وې چې هغې نه پس حکومت او ادارو د پی ټی آئی مشران او پلویانو نیول شروع کړل. خو عمران خان او پی ټی آئی مشران سو سو ځله دا باور وړاندې کوي چې د تشدد په پیښو کې دوی ککړ نه دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ، همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پېښور د دورې پر مهال هغه ځایونه کتلي چې د مې پر نهمه د ترکیې صاحب د غړو د مظاهرې پر وخت وسوځول شوي وو. په دغو ځایونو کې د ریډیو پاکستان ودانی هم شامل وه. شهباز شریف ویلي چې دا ودانی به بیا جوړوي او هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي چې د احتجاج پر وخت یې ملکي او پوځي ودانۍ ویجاړې کړي دي. عمران خان ادا کوي چې د ترکیې صاحب په غړو سوله ییزې مظاهرې کړي دي او کوم زیان چې اوښتی هغه د استخباراتي ادارو غړو اړولې دي، خو په اوس دا ردوي او وایي دوی سره د ترکیې صاحب د مظاهرو د پلانونکو مشرانو په اړه معلومات شته دي. غلام غوث پېښور ته د شهباز شریف د سفر په اړه راپور راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پېښور کې د ریډیو پاکستان د سوځولې شوې ودانۍ په سمدستي توګه د بیا جوړولو امر کړی دی. د مئی په 15مه وزیر اعظم شهباز شریف د خپلو ځینو وفاقي وزیرانو سره په پېښور کې د ریډیو پاکستان د ودانۍ د سوځولې شویو بیلابیلو برخو جاج واغیستلو. په دغه مهال را جوړې شوې دستورې ته په وینا کې هغه د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال د دولتي راډیو ودانۍ ته د زیان رسولو غندنه وکړه. زه غنم چې لدې زیاته نور د هیواد دښمنی نشي کېدلې. د دې ریډیو د مرکز سره نږدې د چاغي د غر نمونه هم سوځولې شوې ده، حالانکه دغه د پاکستان د دفاعي قوت یو نمونه و. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د ریډیو پاکستان ودانۍ او نورو حکومتي او پوځي املاکو ته د زیان رسوونکو په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي. د مئی په نهمه نیټه د القادر رست قضیه کې د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال په راولپنډۍ، پېښور، لاهور، مردان، ملکن او ځینو نورو سیمو کې حکومتي او پوځي املاکو ته زیان رسولی شوی و، خو پاکستان تحریک انصاف په دې معامله کې د خپل ګوند د پلویانو د ککړتیا تورونه رد کړي دي او د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د خوشي کولو د امر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 13مه نیټه ویلي وو چې د نهم او لسم مئی د پیښو د آزادو او رڼو پلټنو لپاره دي. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو پلټون کې کمیټي جوړ کړی شي.
مشال ریډیو ته وګورئ د غلام غوسه چې تاسو ته راپور درکوه چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پېښور دورې پر مهال هغه ځایونه کتلي چې د مې پر نهمه د تحریک انصاف د غړو د مظاهرې پر وخت سوځول شوي وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی پر نهمه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور نیول شوی و. نوموړی دا تورونه بې بنیاده بولي، که څه هم هغه د سپریم کورټ په ضمانت له زندانه خوشې شوی، خو په دې قضیه کې نوموړی لا هم عدالتونو ته وړاندې کیږي. القادر ټرست څه شی دی، د دې قضیې تفصیل څه دی او ولې پکې د عمران خان تر څنګ د هغه پر میرمن هم د درغلیو تورونه پوره شوي دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره د پامیر ساحل دا راپور واورئ.
دا کیسه شاوخوا پنځه کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر درېمه نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونو پاونډ ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یوه قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 416 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه ایکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته یې 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نه شوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وایي د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپلې کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منظوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې له کبله یې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمېر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبی او د هغه ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګری او سیاستوال زلفی بخاری ته 450 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پریښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغو ورځو شپو کې نائب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نائب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبی، زلفی بخاری او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نائب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نائب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼې د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
تاسو په امیر صاحب رپورټ واورېدو چې القادر ټرست قضیه څه شی دی او د کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترنګ صاحب مشر عمران خان نیول کېدل او دغه راز د سره تر نور معلومات تاسو په دغه راپور کې واورېدل.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مبجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مبجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلورنی مبجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوریدونکو، د ملي جمهوري غورځنګ غړو په شمالي وزیرستان کې د احتجاج له لارې پر حکومت غږ کړی چې پر تعلیمي ادارو برید کوونکي ونیسي. د مئی پر 21 د شمالي وزیرستان په مرلي کې د جینکو 2 ښوونځي په چاودیدونکو موادو الوزول شوي وو. چارواکو ویلي وو چې دا کار نامعلومه وسلوالو کړی دی. پولیسو د پلټنو او د کار د کوونکو د نیولو وعده کړې وي، خو تر اوسه څوک گرفتار شوی نه دی. د ملي جمهوري غورځنګ احتجاج کوونکو ویلي چې وسلوال باید یو ځل بیا دومره قوي کېدو ته پرې نه ښودل شي چې د پخوا په څیر ښوونځي وران کړي. عمر وزیر په دې اړه نور تفصیل کوي.
ملي جمهوري غورځنګ د سیوري لاندې نن میرلي کې ځایي خلکو دغلته د 2 جنکو سکولونو د الوزولو ضد لاریون وکړ. میرعلی موسکی او هڅوخیلو کې د مئی په 21 د شپې مشکوکه وسلوالو د انجونو 2 ښوونځي په بارودی موادو سره ړنګ کړي ول، چې د تعلیم څانګې په وینا یا 2 ښوونځیو یا سکولونو کې تر 1500 نه زیاتې انجونې زده کړې کړي. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او د تعلیم پوهې رڼا شعارونه پرې لیکل شوي ول. د احتجاج ګډونوال ملي جمهوري غورځنګ صوبایي اطلاعاتو سیکرتر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا ګڼو چې پوهه رڼا ده او د ریاست نه موږ غوښتنې دا وې چې زمونږ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلی دی دا خوندي پرې شي، او په علاقه کې د ترقیتي پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کومې منصوبې او پروژې دي د دې ژغورنه ته وشي او دا د زیاتې کړې شي. په ځای د دې چې دا وزول کېږي، نو باید چې زمونږ تعلیم خوندي هم کړې شي. ډاډګرانه هم شي چې خلک په ډاډه زړه او په پرمنه طریقه سره خپله تعلیمي سلسله جاري وساتي. کله په پړه چنار کې استادان په نښه شي، او کله بیا په هنګو کې سکولونه ول وزول شي، او په چخان یونیورسيټي چې صدا باندې حمله ده. تسلسل ګڼو چې د دې کام د تعلیم پر ضد د واقعیت پر لپسې روان دي.
میرعلی کې نامعلومه وسلوالو لخوا د جینکو 2 د 8 ټولګي پورې ښوونځي ړنګ کړل شوي ول، چې د پولیسو مشر سلیم ریاض په وینا د ترهګرۍ ضد پولیس د دغه پیښې پلټنې کړي. ملی جمهوری غورزنگ شمالی وزیرستان صدر اسد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج مقصد یې د پیښې پلاټن او غوښتنه ده.
د حمله چې دوه د په بلډینګ باندې نشو ویل بلکې دا د میژو په تعلیم باندې شوې دوه میژ به د خلک د قوت ته د پیغام ورکوي چې میژ به د مخنیوي لپاره هر قسم اقدامات کوي چې کوم سموار خلک دي به باندې ځخ کې جدي ده واقع تحقیقات وکړو.
مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په تعلیمي داروز د کوونکو او استادانو باندې بریدونو مخه دې ونیول شي. که دغه شان په تعلیمي ادارو بریدونه کیږي نو راتلونکي کول د تیارو په طرف ځي. د تازه لاریون په اړه سیمه کې د حکومت او فوز تازه بیان خو نه دی راغلی. البته دغلته د فوز یو افسر د مئی په 24مه مشال ریډیو ته ویلي چې د سکولونو ړنګولو په پیښه کې د ککړو عناصرو ضد به سخت اقدامات کوي. چاته هم اجازه نه ورکوي چې په تعلیمي ادارو او یا زده کوونکو باندې بریدونه وکړي. د تحفظ لپاره یې پوره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لډیو ته غوږستی اوریدونکو، تاسې زموږ خپرونې په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په پیښور کې نن خزانو پریکړه کړې چې د وفاقي شرعي عدالت هغه حکم په سپریم کورټ کې چیلنجوي چې پکې ویل شوی نرخزیانو ته په قانوني اسنادو کې نرخزیان نشي لیکل کېدی. نرخزیان وایي چې ځینو ماشومانو کې وروسته معلومه شي چې هغوی نر یا خزنه بلکې نرخزیان دي، نو ځکه باید دوی دا حق ولري چې په قانوني اسنادو کې کوم جنس ولیکي. د دوی په وینا دا یو طبي امر دی، خو پاکي شرعي عدالت وایي چې د نرخزیانو د حقونو خوندي ساتلو په اړه جوړ شوی قانون کې باید دغه شیان شامل نه وي. تفصیل لازمت رشا په دې راپور کې.
د مئی په 23مه د خیبر پختونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه پیښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس ایکشن الائنس په وینا چې د مئی په 19مه وفاقي شرعي عدالت د نرخزیان لپاره د خپلې خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ترانس ایکشن الائنس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقونو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمونږ پہچان زمونږ نوابشتو زمونږ په حق کې فیصله کړې وي، نو دا به ویلو چې دی قتل وې ما دی له چې دینو هیلپ ورکې، دی له سر چت ورکې، دی له نوکریاں ورکې، دی له ایجوکیشن ورکې، نو دی خو زمونږ نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقونو د قانون پر ضد وفاقي شرعي عدالت کې در خواست جمع کړو او ادعا کړې وا چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابندي لګولې چې سره پورا سره پورا خزه ده او جسمانی شخص مکمل ده، اس قسم مسئلہ ورته نشته ده، خو هغه دماغی طور باندې بیمار ده او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص ده او د دې په بنیاد باندې چې ما کوم جنس ته نظر دانی ما زر دی الټای ما، یعنی که خزه پورا خزه نظام سره تصور کوي او که پورا سره نظام خزه تصور کوي، نو عدالت وی چې دا خلاف شریعت ده، خلاف اسلام ده. دا د حقیقت ته دا پروپاګاندا او سر پرسیو جنډر آئیډینټیټی، یعنی د خپل مرزه سنتی شناخت چې یو سړی د جسمانی طور باندې هر سی خو چې د هغه خپل ځان په باره کې څه ګمان لري که هغه د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف ومي، نو هغه ته دا حق چې هغه دا ولري، نو دې ته سل پرسیو جنډر آئیډینټیټی، نو عدالت دا خلاف شریعت ګرځول دي.
د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکي ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصله پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې موږ سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. موږ دا نه وایو چې موږ هم جنس پرستی پھیلاو LGBTQ پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو، نه موږ د وعده حق غواړو او نه موږ بل کی دا خبره کړې دی موږ چې دی وعده حق راکړو. 2018 کې دا بل جوړ شوی او تقریبا 7 کال پدې باندې کار هم شو. ډېر پکې خواجه سره فائدہ هم چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډېر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره ته ډېر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه آلریډي ختم شوی دی او پولیس ډیپارټمنټ کې زموږ یو ریسپیکټ هغه به موږ ریسپیکټ راکول او زموږ خبر به اوریدل، اوس هغه هر څه به ختم شي. چې کم د 7 کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو، اوس موږ بیا زیرو نه سٹارټ کوو.
ٹرانسجینڈر ایکٹ په کال 2018 کې د سینټ نه پاس شوی او په کال 2022 کې پرې دا اعتراض پورته شو چې د جنس د تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په ایکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم خودي شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته وګستی او وخت شوه دی شپږ نیمې بجې او د ورسته هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو لومړی تر دې غړې مهم خبرونه وړاندې کوم او هغه صدا سړي چې د پاکستان ترکیب د پاکستان ترکین صاحب مخکخ اسد عمر د ګوند ستر سیکرتر چوکي او د کور کمیټي غړي ته پر خودو اعلان کړي. د موړي پرم په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د مې پر نهمه د شو په خو غندنه کوي او باید د لړکې شفاف پلټنې وشي. د موړي ویل دا وخت د لپاره ممکن نه ده چې کوم کردار د یو مشر په توګه لوبول شي هغه ترسره کړي. د خبره لدې وجې د ګوند له چوکۍ استعفا ورکوي. د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځای خلکو د جنکو په دوه سکولونو د بریدونو پر ضد مظاهره کړي. د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې نن په دې لاجون کې مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ریاست د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي. د مرلي موساکي او خسوخیلو کې د مې په یوویشتما د شپې مهال وسلوالو د جنکو دوه سکولونه په بارودي موادو والځول. البته په دې بریدونو کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. د خبر په اتره کې د پولیو کمپاین په ډله په وسلوال برید کې درې پولیسان زخمي شوي دي. د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر کودی مشالې وویل چې دا پیښه نن سهار خواوشا 9 بجې د تیرا په ملګین خیل میر دره کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د پولیو مخنیوي کارکوونکو ماشومانو ته د دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره واکسین ورکول. لا هم تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل مویزا کاکړ وایي چې د کراچۍ ملي له زندانونو څخه او یا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لیږل شوي. نوموړي پرون مشالې ډوته وویل چې خوشي شو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل مشالې ډوته ویلي چې د افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیول شوي وو. مشال ریډیو ته غوږیستی تاسو زموږ پرمونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. او اوس هم راځو د خبرونه د نیوزټی نیمای رومبی راپور ته. د خبر ضلع په ورستیو کې د مظاهره چارو په خلاف د دریم ایم پی او قانون استعمال کړی دی. د درې ایم پی او د قانون او قوانینو استعمال د ګډوډۍ او مخنیوي لپاره کیږي او چارواکي وایي د عام نظم ساتلو لپاره دا ضروری دی. خو د خیبر سیاستوال او مدني فعالان وایي حکومت باید د خلکو د سوله ییزو احتجاجونو مخه ونه نیسي. د دوی په خبره پاین کې خلکو ته حق ورکړل شوی چې په سوله ییز ډول خپل حقونه وغواړي او د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو پر چارواکو نیوکه وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د مظاهرو پر وخت سړکونه وتړي او سرکاري املاکو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات چینواري په دې راپور کې.
د لنډی کوتلی او سیاسي فعال الیاس خان شینواری د مئی په څلرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد پرامن احتجاج کړی وو، خو د لنډی کوتل مرستیال کمشنر د درې ایم پی او لاندې سره د نورو ملګرو سنټرل جیل پیښور ته ولیږل.
زه د حکومت اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کړم چې دا درې ایم پی او اول مانت دا په کومو دفعو کې لګي یا څه طریقه کاری څه لګي د مطلب احتجاج احتجاج کسانو نو دا
خیبر کی قانون پوه ایڈوکیٹ فرحد پردے وائی چې د پاکستان پائین کې د جلسے را جوړولو او اظهار رائے آزادی شته، خو بیا دا درې ایم پی او قانون انتظامیہ زنی وختونو کې بے ځایا استعمالوي او د دې په ذریعہ په خلکو فشار اچوي.
آرٹیکل 16-17 وګوره، آرٹیکل 19 وګوره، دا غیلان دی د پیسفل اسمبلی یا مطلب د جلسې جلوس او د گیدرنګ او د احتجاج او د تقریر تحریر ازادي چې اظهار رائے ازادي ده، نو دا زمونږ په تور بنیادی حق محفوظ ده، پروټیکټډ ده په آئین کې. نو دا خلک چې کوم سیاسي ورکران دي دا دغه حق باقاعده قانوني استعمال کوي.
د خیبر ضلع و انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د مئی په څلرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پرامن احتجاج باندې څه بندیز نه دی لګولی، خو چې کله دا سیاسي فعالان د خیبر درې لویه لار وتړي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسره تجارت معطل شي او مسافر او ناروغان مشکل سره مخ کړي، او یا هم چې کله سرکاري ودانیو ته زیان ورسوي نو د قانون په چوکاټ کې دننه پرې دا درې ایم پی او دفاع عملي کړو چې اما امن پر ځای وساتل شي. 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او هلته د پولیټیکل ایجنټ په ځای وست ډیپټی کمشنر ناست وی، او د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک د دې ضلعي نظام نه خوشاله دي، خو بیا ځینې خلک ورسره مخالفت ښایي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کبی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا خور کے دا سہار نہ پا کابل کے تھیں
اردن کو د سن صوبې له زندانونو ځینې نور هغه افغانان خوشي او افغانستان ته استول شوي چې چارواکي وایي د قانوني اسناد نه درلودو له امله نیول شوي وو. خو د دې کسانو وکیل منیزا کاکړ وایي ډیر خلک داسې هم دي چې په غیر قانوني ډول لیول شوي، ځکه چې د هغې په خبره هغوی د استوګنې اسناد لري. وکیل منیزې کاکړ تور پورې کړی چې پولیس له نیول شوو افغانانو رشوتونه اخلي، خو پولیس دا ردوي او وایي هر بهرنی وګړی چې د اوسېدو اسناد نه لري هغو سره به قانوني چلند کیږي او که ضرورت وو نیول کیږي به. تفصیل نیازلی رقبی لکراچی.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د مئی په 23 مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په نورو ښارونو کې د افغانانو د نیولو شکمه یوه لړۍ روانه وه، هغه لا دوامداره ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشي شوي افغانانو په زندانونو کې خپلې دبن سزاګانې پوره کړې وي. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دی، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې دوی نږدې 2400 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلی دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړی وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځینې وګړي لا بند دي چې د دوی د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوري کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزین او پولیس یې نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلق وسنن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غستر باندې نسی پیسو د پاره نسی سړی په خلاص دا ټوله چې دی دا ماجر کیمپ خلک دي ټوله غریب خلک دي ماجر دي بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نسی برابر ولای هلته پولیس والا ونیسی پولیس والا نور تنګ یې سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهدی اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې اوس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګیدلی دي، هغه هم د بارډر د لارې لیګل کیږي.
دا غټه ایشو بدل دا خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څومره خلک انواز لري هغه دې ځای ته راځي ماشومان دي پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې ناشې ډېر وخت مسلې تکلیفې او سچې افغانان دل پیدا شي دي او خپل کلی پته نشته دي او خپل علاقه پته نشته هغه دل دي او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغه نه خپل کلی نه د رشتہ دارانو هیڅ پته نه ده ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده ماشومان پدې کې دي زنانه پدې کې دي بیماران پدې کې دي مشران پدې کې دي دا د یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیا بیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبایي حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشالې ډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولې دي د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درچ او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لاکه رجسٹرډ دي خو د 14 نه تر 15 لاکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نه راټول مېرمنو راټول
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا ده
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په پاکستان کې د کمخونی یا تلیسیمیا ناروغي په اړه څېړنې کوونکي ادارې وایي چې په دې ملک کې خواوشا 10 میلیون ماشومان په دې ناروغي اخته دي. د حکومت لخوا ورکړل شوي معلومات ښایي چې هر کال په دې شمیره کې اضافه کیږي. د دې ناروغي وجه د نږدې خپلو خپلوانو ترمنځ ودونه کول دي. ډاکټران وایي په کار ده چې په نږدې خپلوانو کې ودونه ونه شي او که کوم ماشومان په دې مرض اخته کیږي باید ښه خواړه او په وخت دوایانې ورکړل شي. تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې.
په شهید بنظیر بټو یونیورسټۍ کې د ورلد تلسیمیا ډے په مناسبت سره په 23 مئی د فاطمیت فاونډیشن او کیر فاونډیشن په مرسته یو ورځنی سیمینار او د اګهای لپاره واکو شو. فاطمی فاونډیشن تر اغلی سیمینا بیبی چې دوه ماشومان یې په تلسیمیا بیماران دي مشال ریډیو ته وویل
دوی ته محمد صاحب دعا ونه کی دا غوی زړه نه دعا وځي دا مور پلار ته زړه نه وځي دا ماشومان ته زړه نه وځي او تاسو مهرباني وکړئ چې دوی ماشومان لا دا وځي دا دوی ژوند دی دوی ژوند نورې سر دوی سم نور نه غواړي صرف دا یو مینه غواړي چې موږ ژوند پاتشي او یو لږ په دې دنیا کې لږ شان زندگی راځي هغه دوی خاطر
دا فاطمی فاونډیشن ایڈمنسٹریټیو افسر بدر حسین په سیمینار کې ګډون کوونکو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال 15000 نه زیات ماشومان د تلسیمیا په مرز اخته پیدا کیږي او کچری په وخت دوی د مرز مخنیوي ونه کړی شي نو دغه ماشومان په کم عمرۍ کې مړه کېدلی شي.
وینی ورکولو سره په انسان کې هیڅ فرق نه راځي. په دوو دریو میاشتو کې واپس کور کیږي. په انسان کې تقریبا 8-10 لیټر وینه وي. که یو بوتل هغه ډونیټ کې چاله ورکړي هغه واپس په دوو دریو میاشتو کې ریکور کیږي. دې سره انسان صحت هم ښه کیږي. غټه خبره دا ده چې د یو بوتل نه د دریو ماشومانو فائده کیږي.
نیشنل لائبریری آف میڈیسن دا ریسرچ مطابق په پاکستان کې د تلسیمیا د مریضانو تعداد هر کال د 2.9% پورې سیوا کیږي چې وجه یې کزن میرج یا په خپلو خپلوانو کې ودونه کول دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
چرواکی وایي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره د لټون عملیات کوي. په سوات کې وسلوالو سره په نښته کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتېری ټپي شوی دی. دا براس حال کې ده چې سیمه کې د رواني بدمنۍ پر ضد پراخ لاریونونه هم ترسره شوي او امنیتي چرواکي وایي دغلته د امنیت پر ځای کولو اداوې کوي. وسلوالو ډلو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې د تشدد وروستو پیخو ځایي خلک د ویرې او بې باورۍ سره مخ کړي دي. وبخښئ، په سیمه کې د تشدد وروستیو پیخو ځایي خلک د ویرې او بې باورۍ سره مخ کړي. په اړه تفصیل د شاین بنری په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په سوات او بونیر کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو نه وروستو ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ریاستي ادارې دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې د سوات منګلور په غریزه سیمه بنجوټ کې د مې په 23 نیټه د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتېری ټپي شوی دی. د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په وینا وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو د مرکزي دفتر مشر ډي اس پي روشنزاده وویل چې د پیښې نه وروسته یې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه،
پرون په سوات کې بالکل مقابله شوې ده او هغه کې زمونږ یو پولیس والا زخمی شوی دی، یو پکې سویلین چې دی هغه د شهادت په مرتبه پایس شوی دی. بونیر کې هم په غریزو علاقو باندې د دې موجودګي رپورټ شوی ده. سرچ اپریشنونه زمونږ او د آرمی کمباین سرچ اپریشن شروع دي په هغه حواله باندې. په دې کې ډېره ګرانه پہاڑی سلسله ده، نو دا په هغه باندې اوسی او سمو علاقو ته خو الحمدلله دا لا ندی راغلی او نه راتلی شي.
بلخوا د سوات ولسی پاسون مشرانو سیمه کې د وسلوالو په تازه فعالیتونو د خپل جوور خفګان څرګندونه کړې او له ریاستي ادارو یې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د سوات ولسی پاسون یو مشر عطا الله جان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې وړومبی خو ریاستي ادارې د وسلوالو شتون منینه او کبیا وسلوال په پولیسو او ځایي خلکو بریدونه وکي نو بیا د عملیاتو اعلانونه کوي چې ورسره په سیمه کې د خلکو ژوند جواک او کاروبارونه اغیزمن کیږي.
منگا دلتا دولسی پاسون او پختون غورانی غورزنگ دا طرف پا دا قومی جرگی دا طرف پا بلا مظاهره وکړه چې موږ خپل وطن کې نور ډالري جنگونه نه منو اقتصادي جنگونه نه منو. خو بیا هم پرون چې کملو بوشو نو یقینا چې هر د سوات اوسیدونکو حیران کړی دی چې د ګوتو په شمار څوک تنه دهشتګرد راځي د کم ځای نه راځي، هغه راشي او بیا پسې ولس را پاسي، بیا پسې پولیس ورشي، بیا فوج ورشي. چې کله هم دلته دا سیزن شروع کېږي نو دلته دا د ترهګرۍ پیښې رامخې ته شي او هغه سیلګري چې هغه ویرېږي ندی سره زمونږ د سوات اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسی.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې سیاسي فضا ترنګلې ده او د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د غړیو د نیولو لړۍ روانه ده او سیاسي مشران نورو سیمو ته منتقل شوي دي. له سیمې د ډان ورځپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې امنیت وضع خرابه ده، خو د سیمې انتظامی او امنیتي چارواکي ورسره معلومات نه شریکوي. د نوموړي په وینا خلک ریاستي ادارو ته د شک په نظر ګوري او هم هغوی د خراب امنیت ذمہوار ګڼي.
چې سار مونږ را پاسې دونو مونږ ډېر زیات حیران شو چې یاره مونږ چې کوم سورسز دغه وي چې یاره هغه ترهګر خو بیګا تښتېدلې دي. سوال دا پیدا کیږي چې یاره دا ترهګر تښتي څنګه، ځکه چې دونه خو چاپېره پولیس او سیکورټي فورسز او د دې غار نه چاپېره اوس دا غار د بل طرف نه خسورېم نه دی. زموږ ډېرو ملګرو دا خبره کوله بونیر طرف ته هم دغه ترهګر لیدی شي دي او پولیس به دوسې پسې کاروایي سټارټ او ډزې کیږي.
دا یادونه ور ده چې په سوات بونیر اړوند سیمو کې په کال 2008 کې د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات ترسره شوي وو چې په لکونو خلک یې بې کوره کړي او نور ګڼ شمېرې په نتیجه کې وجل شوي او یا جوبل شوي وو.
مشال اړیو ته وګستې د شاهین بنورې چې تاسو یې راپور وړاندې کوو په سوات کې د بدم نه پړا باندې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
حضرن کو دا خوص پا باک ولسوالے کی دا ول سوا میټرا په ودوالی د بر کنال د جوړېدو چاري بشپړي او ګټه قسطنې ته وسپارل شوې. د اوبو یاد کنال چې ټول ور باندې 1,90,000 ډالره لګخ شوه د سویس هیواد د مرستو د پرمختیايي ادارې یا په مالی همکاري جوړ شوه او نږدې 2,000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کوي. د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو د دې ویالې اساسي جوړولو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د ولسوالۍ د اوبو نورې ویالې او سربندونه دې هم په اساسي ډول جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په سپیرکي سیمه کې د سویس د مرستو پرمختیايي ادارې په مالي مرسته د 1,000 متره په اوږدوالي د اوبو د یوې اوږدې ویالې د اساسي جوړولو چارې بشپړې شوې. د یاد کانال د پروژې پلي کول چې په خوست کې د اړیکو له سیمه ییز دفتر سره وو، د باک ولسوالۍ د سپیرکي، مامي، شګې، ماڼه او شمالخېلو د 15 کلو د 1,104 نوي کورنیو له استفادې سربېره ورڅخه 2,208 په تجربه کرنیزه ځمکه خړوبېږي. په یاد کانال باندې د ځایي خلکو د نږدې 18 ونډې په ګډون څه د پاسه 1,90,000 امریکایي ډالر لګښت شوی. د دې کانال د جوړولو چارې د تیر جمهوریت پر مهال پیل شوې وې چې د کارونو له یو څه ټکنی کېدو وروسته بیرته کارونه پیل او اوس مهال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست کې د اړیکو دفتر مشر الحاج محمد علي زدران مشال روړي ته وویل
دوه نیم کاله مخکې موږ سروي کړې وه، بیا د ځینې تغییرات او مشکلاتو په اساس د پروژې یو څه وخت وځنډه ده. نو په دې پروژه کې موږ سره ولس ډېر همکاري کړې ده او نن تاسو ویني په خپله په ډېر ښه کیفیت سره دغه پروژه سرته رسېدلې ده.
بلور ته د پاک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې په لیکېدو ته خوشحاله دي. وایي په دې سره به له یوې خوا د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او بل لوري ته به د دوی ډېره کرنیزه ځمکه د خړوبېدو جوګه شي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر شوالی خان وایي
مخکې مو چې څومره اوبه شړلې دور ټوله اوبه ځای کېدې، بعضې کم اوبه به موږ ته مطلب پټیو ته رسېده او دومره په تکلیف و مطلب به چې لاس کسو مو پویله لګل بیا هم اوبه ځای کېده او اوس دومره سهولت شو مطلب به چې کم شي اوبه موږ ورسو موږ ته انشاءالله ټوله اوبه پټي ته رسېږي ځمکې ته او ځمکې به انشاءالله بودي فصلونه به ښه وي. سسي کور وشو مطلب ښه کور شو سهولت کې به وي، هر څه دې پوره مطلب دې پټیو به کول به سهولت کې وي.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کرنه او مالداري د دې ځای خلکو اساسی کسب دی او تر ډیره په همدې جوان بس یادای. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د نورو کانالونو او سربندونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر الحاج رحیم ګل وایي
د باک ولسوالۍ کې یوازې د اوبو بندونه دي، دا چې موږ د لوی خوړ د دغه سربند نشته، هر وخت چې روشي نو هغه اوبه ضایع کیږي. دلته زراعت ته ډېر ضرورت ده، نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې بندونه جوړ کړي. تاسو بلې دلې دلته ښه بغونه دي، متاسفانه چې د اوبو کمښت د وجې نه بعضې ټایم وچیږي، درې کوله څلور کوله خوري د خلکو به دې ته سي.
د یادونې وړ ده باک د خوست د هغو ولسوالیو ده چې په وروستیو دوه لسیزو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو له کبله پکې د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند په ډېرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو تر څنګ جینکۍ او ښځې آنلاین کاروبارونه کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشالې ډوته وویل د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار ملیحه میرزاده په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې جینۍ تابندے پر غگ پھیلی گی.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغې مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغوی هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروري لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرس یا فیمس یوټیوبرس شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کوم شیزونه زه جوړوم، هغې سیمپلز لیکم، نو هغې هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغې طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم شیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي که نه. زه ورکی ورسره ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تا بندا فروخ مشال ریډیو ټول په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران. ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشحاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچې دومره ناراضي، خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهاره تر شپې بازار ته تک غواړي، د ګاک د خوښي سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګراني هم ده، کله کله زه منافع ډېر کم ساتم د دې لپاره چې د ګاک د خوښي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترک انصاف پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار 4 غړي لري. په دې کې 155 چینکو او 1555 ولکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو ته ویل چې که څوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي، نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.